السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د خبرګولی یا جوزا یو دیرشمه او د جون شلمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت کې یونما د ایکس پانې یا پخوانی ټویټر د معلوماتو له مخې د دغه غونډې ته به د یونما مشره روزا اوتومبای و د افغانستان پر حالاتو توضیحات ورکړي. دغه غونډه به د جمعې په ورځ د کابل په وخت د مازدیګر 6:30 بجې پیل شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان موضوع داسې وخت مطرح کیږي چې ټاکل شوې لس ورځې وروسته، یعنې د جون په 1 په قطر کې د افغانستان په اړه دریمه غونډه جوړه شي. طالبانو هم تایید کړی چې د قطر په دریمه غونډه کې چې ملګري ملتونه یې کوربتوب کوي برخه اخلي. په جرمني کې پولیسو د 15 کلنې افغان نجلۍ د مړی تر موندل کېدو وروسته د هغې مور او پلار نیولی دي. د جرمني بلډ ورځپاڼې پرون چهارشنبه د دې نجلۍ د مور او پلار د نیولو خبر ورکړی. د راپور له مخې د دغه افغان نجلۍ مړی تیره دوشنبه د ورمز ښار د سیند په څنډه کې وموندل شو. بلخوا د جرمني د وچویله راپور ورکړی چې د دغه نجلۍ مور او پلار د هغې په شک د وژنې په شک نیول شوي. ځینو رسنیو د وقاضي په وینا راپور ورکړی چې ګمان کېږي دغه نجلۍ د خپل مور او پلار لخوا وژل شوي وي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن پنځشنبه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دغه ادارې په یوه اطلاعیه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، پنجشیر، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردګو او بامیانو کې به د باران اندازه له 15 تر 15.5 میلی متره پورې وي. د اطلاعیه له مخې د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې بیا د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل شوی دی. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت نن پنځشنبه هم په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پانه لیکلي چې نن د اختر څلورمه رسمیت نشته او په خبره یې رسمیت به د راتلونکي شنبه پورې پیلېږي. که څه هم په اکثرو اسلامي هیوادونو کې تیره یکشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ وه، خو طالبانو دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې وه. پرون چهارشنبه هم په غزه کې د اسرائیل هوایی حمله د غراز د اسرائیلي پوځیانو او فلسطینی افراطي وسلوالو ترمنځ وسلوال شخړې روانې وي. تر دې مخکې د اسرائیل پوځ خبرداري ورکړی چې د خپل هیواد په شمالي سنگرونو کې د لبنان د حزب الله ډلې پر خلاف پوځي عملیاتو ته چمتووالی نیولی. عیني شهیدانو د حماس تر ولکې لاندې غزه کې د ملکي دفاع یو بنسټ راپور ورکړی چې اسرائیل د غزې د رفح ښار لویدیځې برخې بمبار کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله یې ترهګری سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې د څه باندې 3 میاشتو په جګړه کې په دغه قلمرو کې څه باندې 10,400 کسان وژل شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغانستان به د 3 غوره لوبډلو په پړاو کې خپل لومړنۍ سیالۍ نن په ویسټ انډیز کې د هند په وړاندې وکړي. د دغه بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
اوس لوبډله باربادوس سره رسیدلې ده. هلته به دوی د سوپر 8 یا 8 غوره لوبډلو پړاو لومړی سیالۍ د هندوستان پر وړاندې ترسره کړي. افغان لوبډلې تمرینات ترسره کړي، چمتووالی نیولې دی او زموږ تمه ده څنګه چې موږ په ګروپي پړاو کې ښې لوبې ترسره کړي، انشاءالله په 8 غوره لوبډلو پړاو کې به هم ښې لوبې ترسره کوو او انشاءالله نیمه پای لوبو ته به لاره پیدا کوو.
نننۍ مسابقه د کابل په وخت د ماښام په 2 بجو پیلېږي او د فوټبال د یورو کپ په سیالیو کې د چهارشنبه په ورځ د جون په 6 درې سیالۍ ترسره شوې چې یوازې جرمني وکړای شول 2-0 د هنګري لوبډلې ته ماته ورکړي. دغه راز د دې ورځې په لومړۍ سیالۍ کې د البانیا او کروشیا ترمنځ سیالي یو مساوي پای ته ورسېده او د ورځې وروستۍ سیالي بیا د سکاټلند او سویس ترمنځ وه چې هغه هم یو مساوي شو. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د بشری حقونو یو بنسټ وای ایران کې د افغان کډوالو د اعدامونو پیښه ډیره شوې ده.
طالبان قدرت
لکه چې طالبان واک اخیستی اعدامونه زیات شوی او د سش کال په لومړی پیځو میاشتو کې د افغانانو اعدامونه دوه برابر زیات.
جرمنی له هغه هیواده د خطرناکه کډوالو د استلو پراخ بحث پیل کړی. افغان کډوال هم له خطر سره مخامخ دي. خبرونه کې تفصیل درته لرو. هلمند کې د بې وزلۍ له کبله د ماشومانو خوارځواکي ډیره شوې. او د کونړ د آهنګرانو کوڅې ته ورځو. دغه کسبګر وایي د کاروبار خوند یې تللی.
مخکې پلاختر چې و دا وخت به بازار ډېر زیات ګرم و که نه لکه داسې سیزن به زما د کار روزګار اوس ډېره زیاته مزه نشته.
نور راپورونه هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. 15 بجې او شپږ دقیقې دی. راځو د دغه خبری مجلې د سر راپور ته. د ایران د بشري حقونو غیر دولتي سازمان ویل کله چې څه کم درې کاله مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په ایران کې د افغان وګړو اعدامونه زیات شوي دي. په ناروې کې د دغه سازمان مشر محمود امیری مقدم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د روان میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله دغه اعدامونه 50 سلنه زیات شوي دي. د دغه بنسټ په وینا افغانان په ایران کې تر ټولو زیات زیانګالي دي او د ایران قضایي سیستم هم د دوی په وړاندې له انصاف کار نه اخلي، ځکه نو بیگونه افغانان هم اعدام شوي. تفصیل په دې راپور کې.
په ناروې کې د ایران د بشري حقونو غیر دولتي بنسټ په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په ایران کې د افغان وګړو د اعدامونو زیاتېدو خبر ورکړ. په ایران کې چې قضایي سیستم یې د شفافیت په نه درلودلو تورن سوی، په ګڼو مواردو کې په بېلابېلو جرمونو تورن افغان وګړي د مدافع وکیل له لرلو هم محروم وي. د ایران د بشري حقونو غیر دولتي بنسټ یا IHR مشر محمود امیری مقدم د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
طالبان قدرت
لکه چې طالبان واک اخیستی اعدامونه زیات شوي او د سش کال په لومړیو پنځو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د افغانانو اعدامونه دوه برابر زیات وو.
ښاغلی مقدم وایي د روان میلادي کال په لومړیو پنځو میاشتو کې لږ تر لږه دیرلس افغانان ادم سیوی چشپاش کسان د عمدی قتل په تور او پاتې و کسان د مخدره موادو په کاروبار تورن وو. د د پوینا افغان وګړي پیران کې د ټولنې تر ټولو زیانګالې قشر ګڼل کیږي چې تر ډیره د ایران د قضایه قوې د یو اړخیزو پریکړو ښکار کیږي. د ایران د بشري حقونو غیر دولتي بنسټ د مشر محمود امیری مقدم پوینا په ځینو مواردو کې بېګناه افغانان هم ادم سیوی چې چای ناره نه ده اورېدلې. هغه د ننګرهار دی و اوسیدونکي مثال ورکړ.
یو کس چې په دلوي میاشت کې اعدام سو اشرف کرملا نومېده چې شپږ دېرش کلن او د جلال آباد اوسېدونکی و. دی د عمدي وژنې په تور قصاص او اعدام سو. حال دا چې اشرف په یوه عمومي شخړه کې غوښتل منځګړتوب وکړي. د شخړې په وخت کې یو تن په چړې حمله وکړه او د بل کس د قتل سبب سو. خو اشرف چې بېګناه و د قتل په تور نیول کېږي او په اعدام محکومېږي.
د ایران د بشری حقونو غیر دولتي بنسټ مشر محمود امیری مقدم وایي د اشرف پلار چې په ایران کې هټایوال وو په 1988 مریض کال کې د مخدره موادو د لرلو په تور په اصفهان زندان کې اعدام شوی چې هغه هم د ده د معلوماتو له مخې بېګناه وو. د ده په وینا هغه د ترکاریو په یوه مغازه کې کار کاوه. خو د مغازې خاوند مخدره مواد درلودل. کله چې پولیس راغلل د اشرف پلار یې د شیشې په نوم د 900 ګرامه مخدره موادو د لرلو په تور ونیوه او اعدام یې کړ. شغلی مقدم وایي زیات تورن افغانان د وکیل د ګمارلو وس نه لري. یوازې پر کاغذ مدافع وکیل لري خو په واقعیت کې نه. د ده په وینا د افغان بندیانو او اعدام سویو کسانو په باب زیات وخت اطلاعات له رسنیو او نورو بنسټونو سره نه شریکیږي. د ایران د عدلیې وزارت مرستیال او د بندیانو د لیږ د کمیټې مشر اسکر جلالیان د غبرګولي اجوزا پر 23 ویلي و چې دا مهال په ایران کې 8000 بهرنیان بندیان دي چې ډیری افغانان دي. خو د طالبانو حکومت تیر کال ویلي و چې په ایران کې د افغان بندیانو شمیر 2000 ته رسیږي. د راپورونو له مخې د کابل او تهران ترمنځ د 1300 15 اتیم مریض کال د موافقې له مخې د ایران حکومت تیر کال شاوخوا 1500 افغان بندیان د طالبانو حکومت ته وسپارل. تیر کال د طالبانو د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې سرپرست محمد یوسف مستری ایرانی رسنوی ته ویلي و چې د ایران مقاماتو د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې د 250 افغان زندانیانو د اعدام حکم په زندانی کېدو اړولی دی. په تیره مرغومی جدي میاشت کې د ایران د قضایه قوې د نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی د یوه هیئت په مشرۍ کابل ته سفر وکړ چې د طالبانو له چارواکو سره یې د افغان بندیانو پر برخلیک هم خبرې وکړې. که څه هم د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر ایران هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ایران د ګوتو په شمیر هیوادونو دی چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلی دي.
و موریدل چې په ایران کې د افغان کډوالو د اعدامېدو پیښې زیاتې شوې. دغه خبره د ایران یو بشري بنسټ کړي. په افغانستان کې هم بیا د بشري وضعیت په اړه اندېښنې دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو د شواهدو د راټولولو لپاره د تګلارې نشتوالی اندېښمن کړي. دې سازمان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو شواهد راټول او ثبت کړي. یو شمېر سیاسي او حقوقي شنونکي بیا د دې اقدام هرکلی کوي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل نوي راپور کې چې د سه‌شنبې په ورځ د جون په 13 مخبور شو، په افغانستان کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو د شواهدو تر راټولولو لپاره د یوې نړیوالې تګلارې پر نشتوالي اندېښنه ښودلې. دغه سازمان ویلي په داسې حال کې چې طالبان په سیستماتیک ډول په داسې کړنو بوخت دي چې کیدای شي د بشریت ضد جرمونو او د جنسیت پر بنسټ ځورونې وي، خو د هغو د حساب ورکولو هڅې کمزوري شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو خبره رد کړې. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې راغلي چې د نړیوالو قوانینو له مخې افغانستان د هغو جرمونو د معافیت تاریخ لري چې په دې هیواد کې په تیرو او اوسنیو جګړو کې د طالبانو او نورو اړخونو لخوا ترسره شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د روسي راپور هرکلی کړی او د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې پر همغږي ټینګار کړی دی. دغه سازمان ویلي په دغه راپور کې ذکر شوو مسایلو په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو له بشري حقونو څخه جدي سرغړونو ته باید رسیدنه وشي. د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا څخه وغوښتل چې په راتلونکي غونډه کې د افغانستان په اړه د یوه پریکړه لیک له لارې د بشري حقونو د جدي سرغړونو د راټولولو او ثبتولو لپاره یوه اداره جوړه کړي. یو شمیر سیاسي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان د دغه اقدام هرکلی کوي او وایي چې د دې وخت را رسیدلی چې په دې برخه کې اقدام وشي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو پوه غوث جنباز وایي چې باید د دې نه وخت ملاتړ وشي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
فکر کوم په اوسنیو شرایطو کې د داسې یو بنسټ جوړېدل اړین او حتمی امر دی ترڅو په افغانستان کې حاکمه ډله او نورې هغه ډلې چې په جنگي او بشري جرمونو تورن دي له لارې مجازات شي.
د بشري حقونو فعال نجيبه سنجر د داسې یوې ادارې پر جوړېدو ټینګار کوي او وایي چې دغه بنسټ باید له خپلواک او بې پرې کارپوهانو څخه جوړ وي او د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو تر څارنې لاندې کار وکړي.
میکانیزم باید د سیمه ایزو بنسټونو، غیر دولتي موسسو او نورو نړیوالو بنسټونو سره همکارۍ ته دوام ورکړي ترڅو باوري شواهد او هر اړخیز معلومات ته لاسرسی ومومي. دا میکانیزم باید د بشري حقونو د سرغړونو د شاهدانو او قربانیانو د ساتنې لپاره پروګرامونه ولري. دوی کولی شي پرته له ویرې شاهدي ورکړي
تر څو هغوی بدون ترس بتونن شهادت دهن.
د بخښنې نړیوال سازمان تر دې مخکې په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو بل راپور کې چې د اپریل په میاشت کې خپور شوی او ویلي و چې په افغانستان کې خلک د بشري حقونو له سختو سرغړونو سره مخ دي او ترې ځورېږي. د طالبانو حکومت چې دا کوي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو لخوا تل د بشري حقونو په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو له حقونو څخه په جدي سرغړونې تورن شوی دی.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
تاسو سهارنی خبری مجله ته غوږی. ټاکل شوی د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز نن پنځشنبه د یالتونو له چارواکو سره د کډوالۍ پر تګلارو خبرې وکړي. په دې تړاو درې ورځنۍ غونډه په برلین کې روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په جرمني کې افغانستان ته په جرمونو کې د ښکېلو افغان کډوالو د ایستلو موضوع ډېره توده شوې. تفصیل په دې راپور کې.
ټاکل سوی هغه لنجمن بحث چې آیا جرمني هغه کډوال چې په جنایتونو کې ښکېل بلل سوي سوریې او افغانستان ته ولیږي که نه، په جرمني کې د درې ورځنۍ غونډې عمده موضوع وي. د پلازمینې برلین په څنډه کې تیر ماښام هم په روانه غونډه کې پر دې موضوع بحث وسو او نن پنځشنبه هم په دې اړه بحثونه دوام کوي او نن صدر اعظم اولاف شولز د شپاړسو ایالتونو له چارواکو سره پر دې موضوع بحث کوي. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې دغه جرمن چارواکي د پناه غوښتونکو د اخراج پر بیا پیل داسې وخت فشار راولي چې په افغانستان او سوریه کې د حاکمو رژیمونو لخوا له بشري حقونو د سرغړونو په باب اندېښنې پر ځای پاتې دي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په تیرو وختونو کې د پناه غوښتونکو په باب د دغه سی یو بدلون ملاتړ کړی و. د جرمني د صدر اعظم مرستیال رابرت هابک د چهارشنبه په ورځ د هغو کسانو چې مشکوک ترورستان بلل سوي او یا هغو کسانو چې د وژنو په څیر په جدي جنایتونو کې ښکېل بلل سوي د ایستل کېدو ملاتړ کړی دی. افغانستان ته په جنایتونو کې د ښکېلو کډوالو او پناه غوښتونکو د ایستلو موضوع په وروستیو کې په جرمني کې وروسته له هغې توده سوه چې یو افغان وګړي د غبرګول یا جوزا پر یولسمه په منهایم ښار کې د چړې په ګزارونو په حملې سره ځینې کسان ټپیان کړل. د ټپیانو له ډلې یوه پولیس وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د کډوالو مدافع بنسټونو خپلو اصلي هیوادونو ته د ځینو کډوالو د ایستلو پر وړاندیز انتقاد کړی او په دې باور دي چې سوریې او افغانستان ته د کډوالو جبري ایستل به د جرمني د اساسي قانون او د نړیوالو قوانینو په اړه د جرمني د ژمنتیا خلاف عمل وي. ټاکل سوی د برلین په پوتسدام کې د پناه غوښتنې او کډوالۍ د سیاست په اړه بحث د درې ورځنۍ غونډې په اجنډا کې شامل وي. د جرمني خبری اژانس پرون چهارشنبه راپور ورکړ چې د هامبورګ د کورونای چارو وزیر انټی ګروتی چې د سوسیال ډیموکراټانو ګوند کین اړخی غړی دی ویلي هر څوک چې په جرمني کې کوم جرم کوي باید وایستل سي، حتی له افغانستانه هم که راغلی وي. د 2021 لدی کال لاګست میاشت راهیسې چې طالبانو پر افغانستان ولکا ټینګه کړې، جرمني تر اوسه هیڅ افغان پناه غوښتونکی افغانستان ته نه دی ایستلی. په همدې حال کې د جرمني د کورونای چارو وزیر نانسی فیرز ویلي چې دوی د هغو افغان کډوالو د اخراج په باب چې د جرمني امن ته ګواښ ګڼل کیږي له بېلابېلو هیوادونو سره په خبرو بوخت دي. هغه د چهارشنبه په ورځ وویل دغه خبرې دوام لري څو چې افغانستان ته د ځینو کډوالو د اخراج لارې چارې پیدا سي. د جرمني خبری اژانس د راپور له مخې د جرمني د کورونای چارو وزارت په عین حال کې له اروپایي اتحادیې د باندې په درېمو هیوادونو کې د کډوالۍ د دوسیو د څېړلو پر امکان غور کوي. د بخښنې نړیوال سازمان تر څنګ د بشري حقونو څه باندې 300 ملاتړو بنسټونو په یوه پرانیستې لیک کې د جرمني صدر اعظم ته خپل مخالفت ښوولی. د دغه لیک جزئیات د چهارشنبه په ورځ خپاره سول. په دغه لیک کې د جرمني له حکومت غوښتنه سوې له هغه هیواد د باندې د کډوالۍ د دوسیو د څېړنې طرحه رد کړي. د لیک لیکونکو خبرداری ورکړی له اروپایي ټولنې د باندې د کډوالۍ د غوښتن لیکونو څېړنه ممکن له بشري حقونو سرغړونې ته زمینه برابره کړي. له
اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په کندهار کې بې وزله کورنۍ وایي وروستیو ورښتونو یې سرپناوی زیانمنې کړي او اوس په بد حالت کې ژوند کوي. د دوی په خبره د بې وزلۍ له امله یې په پردۍ ځمکه ځان ته کوچنۍ سرپناوی جوړې کړې وې، خو وروستیو بارانونو هغه هم ورته له منځه وړي. نور به له صادق رښتینی واورو.
د خدای دغله شی ولکه وچ پاتل سوایي چې ما شان کوچنیان وځو پرې وته په سرخان کې لاندو دی نه واغه په لوشي ولا راس بلز ما کې وو بغو د کوچنیان جړاو.
کندهار شهر ته له بادغیس ولایت څخه را بي ځای سه بي امينه چې خاوند دی په نشي تو کوروش دی او د کور بل سرپرست نه لري وای ورستیو په سرلنیو بارانونو یې د بل په ځمکه جوړه کړې کوچنۍ سرپناه له منځه وړې او دا مهال په بد وضعیت کې ژوند کوي.
چې اوبه رالې دا باران اوسې سیل راباندې رالی د شاخونه مې دا دیوالې چپه سو ته ورته وګورې کلخته اوبه رالې دغه کور یې واخېست سرخان اوارو کوچنیان مې ډوډۍ خوړل کلخته سرخان له د اوبو ډک شو ماښام کوچنیان وږي پرېوتله په یو پلار رانلی درې واره نور چې سیل رالی بیا به زما پر کور رالی څوک مې نه درلود خدای د پار کېږې مې وویلې چې راسه زما پر کور باندې اوبه راغلي راسه څوک نه و مسلمانان خپل په ځان پسې الویازانو یوه واله دې خوړله یوه د دې خوړله کور اوبو سه د دېوال لړېدلی دا دی معلوم دی د کور پردې مې دا غري ګردې لندې خښتې د لوشو ډکې دي یو واره باران درې واره سیل راباندې راغلی درې واره.
د کندهار ښار د څورلسې ناحیې اوسېدونکې ګلڅکه چې کونډه ده او څورلس کلن زوی د کور سرپرستی وایي د بل په کنډواله کور کې د ځان د اوسېدو لپاره کوچنۍ خونه جوړه کړې خو هغه بیا د وروستیو بارانونو له امله د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ ده. دا وایي د ناروغۍ له امله د کار کولو توان نه لري او د ډېرې بېوزلۍ څخه یې اولادونه په وچه ډوډۍ هم ماړه نه دي.
د خپل ورور څوارلس کلنه زوی مې د کور مشر ده سرپرستی مې د کور خپله کوم دغه مې خونه ده دوه واره کېږي چې اوبه راشي دا تن بارانو په دارش مکې مې کور اوبه ډک شوی ده مله مې دغه ځای ده دغه کې مې ګزاره ده دلته کوم نو بس بېوزلي و لږې و تندې خو مو هته پاسه دي او څوک هم راغلی نه ده چې موږ تکې دغه پوښتنه یې نه ده کړې چې سی څه حال ده اوبه وړي یاست ته که نه یاست دغه قدر پوښتنه چې نه ده کړې یو بل اکثره له بغیر په غاړې کې دي خو د ماښام ډوډۍ نه لرم چې وارې کوم دوی ته په میاشتو میاشتو مې ولاکه پر دلګا باندې تېر باندې سه چې دېګ څنګه شی ده په وچه ډوډۍ مې ګزاره ده وچه ډوډۍ مې اولادونه نه دي ماړه ما خپل انداده صاحب و د معدې نه جوړې ده د یو خواري و د دغه نه چې زه ولاړ سم د یو کور کار وکړم او خپل اولادونه په وچه لوم.
محمود بیا شپږ میاشتې مخکې د پاکستان څخه کندهار ته پس له ډېرو کلونو کډوالۍ څخه راستون سوی خو دلته له ډېرې بېوزلۍ سره مخ دی. د ده په خبره سرپناه نه لري چې له امله یې کله یو ځای او کله بل ځای کډه وړي او د بیکاری لامل اولادونه نسی مړولای.
مشکلات مې دغه دی ورور چې ولا که د خوراک دا لرو یا د سرپناه لرو سرپناه مو د ادبل پرمځ کې پراتی نن مو دا د دې ځای باري هغه کونجک ته هغه باري هغه کونجک ته و بر اغلی کو خو مو د اوبو ډکې دي د وزلی مو زیاته ده چې وام پر وچ روډي خدا غد شلون بي دی و دا وچ روډي د کوشنار څنګه عملی سره ونی هغه دیم ولیده په دې دا دی ولیده موږم ویني دا مو ژوندګي دا مو دا جو وبو دي شاو خره باندې سره دي مو سره دا کومک وکي سایوان را کوم کور مو دان څه نغدي کومک وکم کور مو دان څه وړو یو یو بل شی را کوم کور مو دان څه خو چی خاور را کی لا نو قبول.
کندهار کې میشت دغه ډول بېوزله کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندوی بنسټونو څخه غواړي چې له دوی سره پر وخت او لازمی مرستې وکړي. وم غوښتل چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د سیمیزو چارواکو نظر هم واخلو خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
له خبرونو ور آخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به د کونړ د آهنګرانو کوڅې ته ولاړ شو. هلته آهنګران وایي چې اوس د پخوا په څیر د کارونو خوند نشته او کارونه یې پڅه او کمرنګه شوي. خو په سر کې ورځو هلمند ته. د هلمند ولایت یو شمېر اوسېدونکي په دغه ولایت کې د خوارځواکو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي په هلمند کې د پراخې خوارځواکۍ لامل د خلکو بېوزلي ده. د دغه ولایت سیمه ییز روغتیایي چارواکي که څه هم ادعا کوي چې په هلمند کې خوارځواکۍ کمه شوې خو وایي دا مهال تر شپږ نیم زرو پورې ماشومان په دغه ولایت کې په خوارځواکۍ اخته دي. نور په دې راپور کې
دا جړاوی د هغه هلمندي ماشومانو دي چې لوږي او بېوزلۍ تر روغتونه رسولي. په خوارځواکۍ دا اخته ماشومان اوس مهال د هلمند په مرکزي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د یاد ولایت اوسېدونکي په دغه ولایت کې په پراخه ډول په خوارځواکۍ دا اخته ماشومانو په اړه اندېښمن دي. زرمینا د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه اوسېدونکې ده چې په خوارځواکۍ اخته خپل یو نیم کلن زوی مرکزي روغتون ته راوړي. دا وایي زوی ته یې د اقتصادي ستونزو له امله خواړه نسو ورکولی چې له امله یې اوس په خوارځواکۍ اخته سوي.
وږی دی دل وږی دی دغه چارې ورته ورغلې وایي دا وږو شیدې کو اوس نن لسمه ده چې دلته راغلې یا دغه وس نه لرو یو وخت ورته رانیسه چې بې کومه جبوره څه کوم نه وس نه لرو لکه دونه وس
د هلمند په ولایت کې زرګونه هغه ماشومان چې د لوږې له امله په خوارځواکۍ اخته سوي د درملنې لپاره یې د کورنۍ وروستۍ هیله همدا پر نړیوالو مرستو تکیه مرکزي روغتون دی. جان بی بی د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار یوه بله اوسېدونکې ده چې څلور لمسیان یې روغتون ته راوړي دي. دا هم وایي چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي ځکه په خبره یې د اقتصادي ستونزو له امله یې ورته خواړه نه سوه برابرولی. اوس مهال په افغانستان خو په ځانګړي ډول په هلمند کې د تودوخې درجه ورځ تر بلې د لوړېدو په حال کې ده. ویره موجوده ده چې په دغه ولایت کې ماشومان له نورو روغتیایي ستونزو سره هم مخامخ سي. خو په هلمند کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر سید احمد سید بیا وایي چې د تیر کال په پرتله په دغه ولایت کې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچه راټیټه سوې.
خوارځواکۍ په اولاده زیاته وه. د هلمند په ولایت کې د میندو عامه پوهاوی هم کم و، خو نسبتا باید ووایي چې د تېر کال په پرتله شس کال د خوارځواکۍ کچه کمه سوې ده. د تېرې لوبې په پرتله دا روبه کمه ده. تقریبا تېر لوبه موږ 3000 ماشومان شدید سویت غذایی اخته درلودله، او دی روبه که موږ تقریبا 6500 تر رسیدلی یو.
دا فداسیال کې د چې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبلیو فی په افغانستان کې د خوارځواکه ماشومانو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي سره له دې چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ کړیږي، خو دغه سازمان له هرو دریو دغو ماشومانو ته یوازې له یوه ملاتړ کولای سي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یئ اوریدونکو. دغه سهارنۍ خبری مجله هم ورو ورو پای ته رسوو. د پای راپور درته را اخلو. هغه دا چې په کونړ کې د آهنګرانو په وینا د تیرو کلونو پرتله یې کاروبارونه پیکه شوي دي. دوی وایي پخوا به یې په اخترونو کې بازار ګرم و، چا به د قربانۍ لپاره نوې چړې، چا به چاقوګان او چا به هم تبرګي اخیستل او چا به هم په کورونو کې پراته همدا شیان تېرې کول، خو وایي چې سږ کال دغه کارونه نشته او کاروبار یې پیکه دی. نور په دې راپور کې له روح‌الله انوري اورو.
دا د مرکز اسداباد په زوړ بازار کې د ګل محمد د هنګاری یا پفګری کارخونه ده. دلته هر یو تن په خپل کار بوخت دی. څوک سری کړي وسپنې په چټکو وهي او ترې نوي شیان جوړوي، او څوک هم زړې چړې، چاقوګان او تبرګي تیر کوي. شپږیش کلن نور محمد د غور په بچر کو سوری سوری جامې په تن کړي دي. پر مخې خولو لارې جوړې کړي، لګیا دی په اور کې سره کړي وسپنه په چټکی وهي او چاړه ترې جوړوي. نور محمد ازادي راډیو ته وویل اهنګري یا پښتو ورته له پلار نیکه په میراث پاتې شوی کسب دی، او دوی هم ورته دوام ورکوي. د ده په خبره چې پخوا یې کارونه ښه وو، خو سږ کال یې بازار سوړ دی.
مخکې په اختر کې وو، دا وخت به بازار ډېر زیات ګرم و کنه، لکه داسې سیزن به زموږ بازارونه ته خپله په ټپه ولاړ وي. زموږ د کار روزګار اوس ډېره زیاته مزه نشته. تا چې دا د مخکې ورو خلک وظیفور ماشینه به
45 کلن ګل محمد تورې غټې عینکې پر سترګو کړي، او د دکان مخې ته پسوان او باټ چړې، چاقوګان او تبرګي تیره کوي. وایي
زه خپله کاروبار کوم، خو کارګر سره یم، خو زموږ کاروبار چې کم دی سږکال ډېر کمزورې دی. بس اقتصادي حالاتونه خپله چې دی ډېر کمزورې شوی دی، او کاروبار مخکې به موږ ډېر کوو، خو اوس کاروبار نشته. خپله باندې د قربانۍ وس نه لرم، خو یاره الله ته به خپل صبر کوي.
د دوی په بیان چې په خوا به یې د کرکیلی وسایل هم جوړبل، خو د تراکتورونو راتګ سره ګڼ بزګران خپل پټي د قلبو پر ځای پر تراکتورونو اړوي، چې ورسره د دوی مزدوري هم کمه شوې ده. که څه هم مخکې طالب چارواکو په وار وار ژمنې کړي چې بے روزگارو کسانو ته د کار پیدا کولو په لټه کې دي، خو آهنګران له اوسنۍ حکومتي چارواکو او مرستندوی ادارو په ټینګار غواړي چې بے روزگارو کسانو ته د کار او دندو غم وخوري او هم دوی سره د کاروبار په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. په کونړ کې آهنګران یا پخګاران په داسې حال کې د خپلو کارونو له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون او د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو په وجه په لسګونو زرو کسانو دندې له لاسه ورکړي، چې ډېری له دې عمله په سختو او له ګواښونو په ډکو لارو غیر قانوني کډوالۍ ته هم اړ شوي دي.